السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر نن د ملي شورا د شپږمې دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونې درلودې. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅیړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتو ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه غوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیت قمندانی وای چې په ترکیه اتباو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغلی غنی نن د ملي شورا د شپږم دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیز غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد چې آیا طالبانو ګروپونو خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او کنه؟
خغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړۍ پیښه تېره شپه په نهم ناحیه کې رامنځته شوې او دوه وسلوالو په جماعت کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید څرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د غرات نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو ویشتلې او وژلې ده. چارواکي وایي چې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي. د کابل امنیت قمندانی وایي چې په ترکیه اتباو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څیړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتای چو راپورونو د مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بې غږه تومانچې څخه ګټه اخیستې خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتبا دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس وحید الله ویسی ګډون کړی و او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې و غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړه شوی و او ټاکل شوی چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکو غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واره.
پاکستان وی مخکې تر دې چې د خپل هوا د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي. دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر ویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دي په بل ایالت کې وسي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. ملیاردر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوی ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیڼ اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9% رایې ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي.
Že nám vzniká povinnosť ako
Dajway Hargun che gatun kaisi mujda masuliyat laru che hatso ukru yow ba mafuma aw sabit hukumat tashkil kru za tawsta pa sarganda wayam che da ba asana kar nawi fisud rupai tolani da haga peshnahat sakht mukhalifat kade che lama khay Slovak biayat Slovakia biayat la Yunan aw Italia sa khay shmir bana gushtun ki umani da ga plan lama khay Slovakia biayat shaw kho 2500 pa gushtun ko ta pa khpal khawra ki zay war kri da Poland Czech aw Hungary rahbarano ham da څو د افراطی نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي شهر ورکو تا چارواکي وایي دوی په پریکړې کړي چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبه ورخوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یو کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي یې ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان یې وکړ چې لا درک کان کیندونکي مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پاتې د ازادي رادیو ډاټ کام وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
ښاغلی غني دغه څرګندونې نن د ملي شورا د 14 تقنیني دورې د 16 کال د پرانیستنې پر مهال وکړې. هڅه کوو چې د ښاغلی غني د دغو خبرو په اړه درته د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې وکړو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې د کندز سوداګر وایي حکومت باید ژر تر ژره د تاجکستان قونسلګرۍ بیا پرانستلو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمې سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لورې د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د خیراتلون کې لپاره هیل لري او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لورې رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لورې وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که کوم ځای او کوم ګروه چې د سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخدریز اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه، طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همداشي به د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه راسره د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریځ او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر باندې د طالبانو دریځ چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانیسي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار و. دا خبره چې د جګړې سبب یا د زور سبب کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي وو، هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د په دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي. افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخی افغان حکومت لمخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریکړه چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چیرې سوله نکړي دوی به ورڅخه دوم انتخاب کار واخلي چې هغه جګړه ده تاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شا شول نو افغان حکومت بلد لار چاره لري جګړې پراته
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعات کې چې دا سلور اخیزه غونډه چې وسلور واري وسبله په دې کې صدا و چې د طالبانو حساب په اول واري وای وسره کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو برخه وای اوس چې د چو چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې وسره ملګری نسوله یا دوی ملګری نکړل نو د دې سره شمالي ملت افغانستان تم څه اشتباه او پیدا سول او طالبان تم شک او پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړی یا پروګرام جوړی هغه د دې به وجود جوړی نو دا خامخا یو بل خاطه دا خبره دي نو زما فکر باندې هلته نو واقف پیدا سی او دا خبره ناقصه او دا ول سره شبه دا وای چې دا ول سره دی په دې موضوع کې وسره ملګری وای
نو
دا خبره دا چې بل لار خامخا ساده سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د اراده سره برابر یو پروګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سی یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظام وي ځکه چې کومه نه پاغه وخت کې د ملت د اراده ته کار یو مخالف شو وای چې ملت واک ورپاله شو چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولوی صاحب استاسو نظر ته دی چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دی باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو کچیر فکر نه کوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړی وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړی وي چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو
یو توافق دی یو تل د بارنیانو زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوي په دې باندې چې بارنیان به وي یا یو څنګه ورځ ورسته وتل یا څنګه مشت ورسته وتل په دې تفاهم سوي په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چاتره جنگ کوو مثلا هغه خودي هغه خلک دي طالبان بولي مطلب هغه طالبان بنو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بارنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر باندې زه خپل د شوام چې د ملت اراده دې شرط ملت د افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده مطابق
مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډېره هله پیدا شوې د غسلور ارخیز غونډې چې وشوي او اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخامخ خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډېر ناهیلې دی نن سهار چې د کابل رسپانې هم مقتل حالت هم ډېره تفسیر په همدې و چې د ولس سره پیدا شوی هله بیرته په بوله هوښوي استاس په نظر اوس باید په دې پروسه کې خپل هوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسوي کې ویل چې طالبان هلته د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي او یا په پاکستان کې دي او هلته ښه آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان د تقانې کې چې بل اخر طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته باندې طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته تسوال لاندې راځي ما فکر باندې شو خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم شوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناعت ورکول شوی چې افغانستان سره باید چې د افغانستان تر هغه لې خارجيان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دغه ما وره د نظام باندې تفاهم شوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولا نظام به جوړیږي په دې د تفاهم شوی په هغه توافق شوی زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شان باندې وکولای شي چې د مذاکرات په دغه کې شامل شي خپل
مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډیر لاند ځواب ورته غواړم څه لاندې چې طالبان تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیز غونډې روان وي خپل درې زنه روخانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې را نګدې شو او ټاکل شو چې افغان حکومت یو پلاوی ولګي اسلام آباد ته دافتن طالبان هم خپل درې روخانه کړو ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نه کوي چې دغه درې تر شابه هم کومه سیاسي معاملې پراته وي
زه فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلور اخیدا ونده کې اناس کې اول ول نه واقص و چې د طالبانو نو وجود و. زما فکر باندې د طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کوي ملت افغانستان ولست افغانستان تم څه اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په د سلور اخیدا طرف کې دغه کې ونده کې نشته او سره پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه. زما فکر باندې دا به سبب د دې کې د لې طالبانو نن ریګردانی وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نکښو.
کور آباد ډېر مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو یو خوانی چارواکی سید اکبر هغه و چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پریکون او د غرض افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلي که چیرته سولې ونشي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
2:00 او 40 دقیقې شوې تاسو زموږ غاګل آزادۍ رادیو ناوړی کچیر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلای شي پته د آزادۍ رادیو ډاٹ کام او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د آزادۍ رادیو پانه خوخه کړی. هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه د غراز نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلای شي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبې په ورځ یعنې نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درې ګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلي غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات مختار ورسیدل.
خاغلی غنی 1349 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې زینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي. خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14 دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې او د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هیواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملي شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی. د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتۍ کې 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. پخوا تر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه مو د خان محمد سیند راپور باورې ټاکل شوی چې ولسي جرګه په راتلونکو څو ورځو کې او دغه ورځ مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریض او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو د دومره وخت خپل غږ نه اوچتو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلي کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پاوز د لوی درستیز راحل شریف روستای سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړي او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوې له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوی ده. په دې ولایت کې یو شمیر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزی حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجک سان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمیر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رافته به بهتر خود فروخته نه میدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر
د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ دی ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. پاین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوی نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که کنسولی تاجیکستان بسته میشه به این معنا که
تاجیکستان کنسولگری ترول سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي، همدارنګه له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجیکستان دی ویزې تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ
دي. نمیتونم واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بل خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه کنسول هم صحبت کردیم که اونا
موږ د تاجکستان کنسولګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل سوچ په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي، نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل کنسولګری په شیرخان بندر کې پرانیزو.
دوز نمیره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب تر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسي د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلسلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هنري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم ورکړي.
ښاغلی نعمتزاده وزیر تجارت صنایع او معدن د تحریمونو د لغویدو څخه دا اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړل او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکله.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنسولګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړې پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنسولګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قنسولګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام تر رسیدي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام زیاتوالی موندلې دي. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1030 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستو اخستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 216 دیش کرنیزی کچوري ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 434 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو هر سمخ کې ډاکټر صاحب اقبال ته خره غلاستوي.
ډیره مننه، خیر اوسې، ژوند دې اوسې.
مننه کوم دوستانو، زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0299215 بلا شمیره ده 0929215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلی نامه د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله پرزوین وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. دا غې نو وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کو په خیر سره. هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بلاخره مرای ده، د مرای پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلېږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده او بلاخره غټې کلمې شروع کیږي او بلاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې میده میده کیږي، البته د شونډو په واسطه رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي او بلاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایا چې د اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یوه زیرمه ده او په دې کې موږ او تاسو چون نن موضوع د سوی هاضمې او د هاضمي ستونزو ده نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو. یو ډول خواړه ډېر زر هاضمیږي او یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرا خواړه د سالورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کېږي او بلاخره وړو کولمو ته ځي. په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوي کې که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلی وي، که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي. په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی ته تریخي ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړم. د سفرا په واسطه باندې به هم دغه غوړین مواد چې دي ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بلاخره د وریدي باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي. یعنی مهم او مفیده خواړه چې دي د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بلاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې دا پروسس اتای کوي. کچیر ته پدی کې کم سمی مواد به زهره کایم د زنې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سی اوب او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا غټو کلمو ته ځي او بل اخره د مقد لارې به اطرح کیږي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې ډیره مننه محمد الله خان له فرانه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چون څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی جذب شي او د هغې څخه مثبت ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپلا د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کی او بل اخر دغه کسان دوامدار نس نسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس 2-7 درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځنې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړو خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځنې خواړه پکې زیات دخل دي. حتی ځنې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي. وای چې د دې شودو سره د ماشوم خنه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او زن ډیر انتانات چې ورسته به ان شاء الله د لیدونکو او ریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بله بل اوریدونکو ده شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال جوړ په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. ټول کارکون سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې چیز لکه د دې څنګه څنګه دا چې یا دی لکه یو مرداري چې د ستو ته خراش د ستو نیمه دا چې وځي وخت دا چې په میاش کې دا چې وخت وخت دا چې په یو درسلو ورځ کې دا چې بس دا
بدبوی لري شولی خانه
خلی می بدبوی نه لري د ستو نیمه دا چې لکه دا لکه چې مرداري چې د ستو ته خراش یو وخت به دوی میاشتې درې ترني بیا یو بیا یو ورځ بیا د سی دوی درې ورځې چې بس پر پسې په دې څه معلوماته
ترخی وبد ور سره خلی ترازی
یا خلی ته ترخی وبم نه راځي د می دې مرزم نه لرن چې می دام یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خلی ته چې د بدبوې راځي دا د مدینه را ولاړیږي کده ستونی نه
یا د ستونی څخه د ستو د ستونی می دغه
راکم.
ښه مننه کوم. دوی شاولی ول هلمند نه پښتنه وکم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه راځو. د محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسی وګورې وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخ چا واخلې دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیر ته منګه تاسو د خلی د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوې لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي. نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند نه راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه اوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم پکې وریجا اچوي او بل ته هم د دې سوپونو استعمال، د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډیر زیات ککړی او براخلي او په دې باندې شیندي تر سو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت ته که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په زمین کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي. ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې د اوږده د عسکاري چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله، رزو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخلو به رزو ښه ښه بل پښتنه خو به نه یې
نه بل پښتنه
ډیره مننه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه ده که د ستونی د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېر مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو د ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
رشاد له ورده غنه زما پښتنه دا د ما د 15 کلو وطن یو میاشتې مخکې اپریشن کړی و د سپرا، اوس مې دا غوډی را سي درد کوي چې دا تکلیف د اپریشن ما ته فائدہ شول ک څنګه دا غسی هغه دې د مې دامن د سر شای چې وخورم لوبیا یا نه خو دې سوت شای وخورم افاد اکثره وخت شای مې دا غوډی مې درد کوي زفه کړی.
ښه، وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن عدد 15 کلو ده.
15 پټو او څوکلني
څلور څلوېخ
کلنې. د عملیات نو وروسته د تلویزیونی معاینه کړې د سفروي قناتونو کې خودی تیګ نه دی پاتې؟
نه 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 کړې دا خپله خبره یې سره خبرې ته وایسته.
ښه، سمانه سمانه،
خا من نه کول دوی نو دو درې پختنه دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
او اسد الله د ګریش نه پختنه کړی دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي
بله
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتون دي نوې سلنه علت د دا اچ پایلوري یا هیلیکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دې لامل منستر ازي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنسته کیږي دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افراز چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې موږ وخورو هغه هضمای دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل لوجنه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي سیګریټي خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروگزیکم دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دونکې دا دواګانې پیژني اله بروفین ګولۍ را تر کوم لامه خوږي اسپرین ورته ورکم ته د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرډنیسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځنې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کم شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکی خوري اچار خوري که فکر هم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي
بله مننه کوم دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قرص
بل نه یا صاحب کوم سلامونه وړاندې کوم دا زبې د ټول کارکون غوړې نو په تاسو سره مې علم ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګ کې چې دا د ډېرې پیدا کیږي دا اصلا پر څه څه مې دي او دوما خبر په څه مې ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرام وي وي انسان د ډېر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي او دوما دریم په څه مې ده دا ناجی دی دواوی چې دی وای وای د دې زخم د دې زخم پیدا کی او د دې زخم سره کومه کی څنګه غایي باید ورکول شي او دا د مسو اکثر ساج راډیو او په کومو د شتکی و سی د سوالو د جامعه د سوالو د تعلیم کچه شته دا نو څنګه غایي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دا ناجی دواوی ونه
ډیره مننه کوم قیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
ارشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا بارې لارلې اوس راته د ولو درد پیدا شوې ده
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیم داد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځین دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دای او وسابي منشه ده لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه ورسې تلویزیونی ماینه کړی دا په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسې سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیسټک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خپرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بالکل، نو په دې لچې دوی د خبرونې تر پایه لمغ سره پات شي او خبرونه ووري. به هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بله شمیره ده 0992215. دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ل تګاب نه یو اوریدونکی دی، ګورو چې کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
زه د دې رادیو ټولو کارکونکو سره د کوم سلامونه وایم. تاسو سره ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې دا قبضیت ډیر لرم، بس باز کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا، کچالو، بادشان چې معده تپیر زرناک، یغه هم نه قرب خو باز وخت قبضیت مې ډیر پیدا کیږي. نو دغه پیدات باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کې نو ډیر قبضیت مې پیدا کیږي، حتی سر مې سره درد کوي. باز وخت خبر ده چې هغه مهم نه سره سر درد کوي او قبضیت نه لري.
سلام ډیر مننه. دغه پښتون به ډاکټر صاحب جواب کی. مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې، یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډول لیکي، ځینې اته ډول لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي، د اوگزالیت څخه جوړې دي شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوگزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټروویټ تیږي. ویل که چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر 4-4.5 سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو. 3 ملي نه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملي متره تیږم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شولا نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي. او هغه تیږي چې اندازې د 10 ملي مترو نه پورته 15 ملي 40 ملي متره یا حتی غټي وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسین نومیږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسي جرۍ په واسطه باندې عملت کیدلی شي. د عامه آگاهۍ په باب له باندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بلې ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پښتنه به هم تاسو ځواب کوي. بیا به نو خبرونه ته ورشو. تګاب نه چې کوم اوریدونکي وو هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پښتنه به هم ځواب کوي چې 2 دقیقې وخت لرو بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځنې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په سلیر ساتو کې نه پښپاک ډیر شیا اته سال وختاتو کې یو زل دکې میتیازي وکي، دغه حالت قبضیت ده. خو ځنه اوریدونکو زمنګ استاد وای چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد دکې میتیازو ته زمما دکې میتیازي مې ډیر کلکی وي، د دکې میتیازو کول په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکی وي. زغ زت الهتون لري چې آیا خو اومده الهتون زمنګ او ساسو پټول نه کې د هاغه خوړو نه خوړل دي چې د غایته مواد حجم زیات کی زمنګ او ساسو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یو د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلیرویشت ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولي او دغه ډیرې زیاتې حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلیرویشت ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډیرې زیات واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
ډیره مننه دوستانو د خبرونې لومړۍ نیمایي دلته په سوشي بوګي پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غواړو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملمه دی او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو درې بجې دي، د درې بجو مهم خبرونه لیدا برکې څخه ورو او د خبرونې پاتې برخه هم هېروئ.